آج ویو 360 میں پناہ گزینوں کے عالمی دن پر جائزہ لیں گے دنیا بھر میں مہاجرین کے مسئلے کا, اور یہ کہ کس طرح سے عالمی تنازعات پناہ گزینوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. آج دنیا پناہ گزینوں کا عالمی دن منا رہی ہے. گزشتہ چند دہائیوں کے دوران اور خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں جنگوں اور تنازعات کے باعث نہ صرف لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں بلکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اب اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو چکی ہے. عالمی اقتصادی صورتحال کے تناظر میں بھی دنیا بھر میں لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر بہتر مواقع اور پناہ کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. پچھلے سال کے آخر تک اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 11.5 کروڑ افراد کو مجبوراً بے گھر ہونا پڑا اور دوسری جگہوں پر پناہ حاصل کرنا پڑی. اس تعداد میں ریکارڈ اضافے کی وجہ غزہ اور یوکرین کی جنگیں ہیں. بیشتر یورپی حکومتوں کے لیے پناہ گزینوں سے نمٹنا ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں اور برادری کو پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے میں کن مشکلات کا سامنا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دہائی میں اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں اور ملکوں سے فرار اختیار کرنے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے, لیکن غزہ میں کچھ خاندانوں کا کہنا ہے کہ بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے کے باوجود انہیں تحفظ میسر نہیں ہو سکا. تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
امان الشافی اور ان کے 3 بچے گزشتہ اکتوبر سے 6 مرتبہ جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں. وہ سب سے پہلے جس جگہ سے بھاگے وہ شمالی غزہ کے بیت اللہیا میں ان کا گھر تھا, جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے.
ہمیں بھاگنا پڑا کیونکہ مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور میں خوف زدہ تھی, مگر کسی طرح کی وارننگ نہیں دی گئی.
تب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے وہ متعدد بار جنوب کی طرف منتقل ہو چکی ہیں. جب وہ جنوبی سرحدی شہر رفا پہنچی تو غزہ کی پٹی کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی والے حصے میں انہوں نے بھی کیمپ لگا لیا, کیونکہ شمال کی طرح جنوب میں بھی قحط پھیلنے لگا تھا. گزشتہ ماہ رفا پر حملے کے آغاز سے پہلے تقریباً تمام ہسپتال بند کر دیے گئے تھے اور پانی کی سپلائی کم ہو گئی تھی, جس کے بعد الشافی نے پھر شمال میں خان یونس میں کیمپوں کے وسیع علاقے کی جانب سفر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہاں بجلی, کھانا پکانے کی گیس اور پانی نہیں ہے اور خوراک بہت کم ہے.
ہمیں سبزیاں اور ٹماٹر جیسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل رہی. یہ وہ بنیادی اشیاء ہیں جو بچوں کو دی جا سکتی ہیں. تیل نہیں ہے, ہمارے ہاں گوشت نہیں جو ہماری استطاعت میں ہو, سستے پھل, دودھ اور اسے بنی مصنوعات بھی نہیں جو ہم خرید سکیں.
فرار اختیار کرنے والے زیادہ تر لوگ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں, لیکن غزہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پٹی کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے نقل مکانی کرتے رہتے ہیں.
بچوں, عورتوں اور بوڑھوں کو دیکھیں جو مارے گئے اور اب بھی ہلاک ہو رہے ہیں.
غزہ سے بہت کم خاندان فرار ہوئے ہیں, لیکن اکثریت وہی ہے کیونکہ سرحدیں بند ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے کہیں زیادہ رقم درکار ہوتی ہے, جو زیادہ تر بے گھر افراد کے پاس نہیں ہے. اور رفات جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو وہ وہاں سے نہیں جائیں گے, ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا وطن کھو بیٹھیں. اکتوبر میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 250 سے زائد کو یرغمال بنایا گیا. غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک 37,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 85,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور لڑائی جاری ہے, خوراک, صحت عامہ, صاف پانی اور صفائی کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کے باعث مزید شہریوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے. امان شافی کہتی ہیں کہ اگر جنگ کل ختم ہو بھی جائے تو غزہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے.
غزہ لرزہ دینے والا ہوگا, یہ خوفناک نظر آئے گا. بجلی اور پانی کی کمی, تباہ شدہ زمین, گلیوں اور مکانات کے لحاظ سے یہ بہت خوفناک ہوگا.
حالیہ مہینوں میں امن مذاکرات کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اسرائیل اس عزم کا اظہار کرتا آیا ہے کہ جنگ صرف اس کی مکمل فتح کی صورت میں ختم ہوگی, جس میں تمام یرغمالوں کی واپسی اور حماس کا خاتمہ شامل ہے. حیدر مرڈوک کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے سربراہ نے گزشتہ ماہ کہا کہ جنگوں، ظلم و تشدد، تنازعات کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کی تعداد 11 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے سربراہ فلپو گرانڈی نے گزشتہ ماہ اپنے خطاب میں سلامتی کونسل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ، یوکرین اور سوڈان سے لے کر کانگو، میانمار اور دیگر کئی علاقوں میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جن کی وجہ سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بغیر کسی ملک کا نام لیے کچھ ممالک کی خارجہ پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جب بات امن اور سیکیورٹی کی آتی ہے تو وہ دوہرے معیار اپنائے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں 1980 میں ریفیوجی ایکٹ کی منظوری کے بعد سے یہاں 32 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دی گئی ہے۔ امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے اور انہیں آباد کرنے کے لیے یو ایس ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام موجود ہے، جس میں ہر سال زیادہ سے زیادہ پناہ گزینوں کو کا کوٹا مقرر کیا جاتا ہے۔ ہماری ساتھی فائزہ بخاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے اس پروگرام سے متعلق مزید بات کرتے ہیں۔ فائزہ، اس سال امریکہ نے کیا تعداد مقرر کی ہے کہ وہ کتنے پناہ گزینوں کو پناہ دے گا اپنے ملک میں؟
آتف، یہ جو پروگرام ہے یو ایس ریفیوجیز ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام، سے یو ایس ریپ بھی کہا جاتا ہے مختصراً، یہ امیگریشن اور نیشنلٹی جو ایکٹ ہے اس کے تحت ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے امریکہ میں جو اپنے نسل کی وجہ سے، اپنی قومیت کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، یا اپنے جو خیالات ہیں، نظریات، ان کی وجہ سے، یا کسی خاص سماجی جو گروپ ہے اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو اتنا خطرہ ہو کہ وہ اپنے آبائی ملک میں نہ رہ سکیں اور ان کو وہاں سے چھوڑ کہ کسی اور ملک میں آباد ہونے کی ضرورت ہو۔ تو یہاں پر امریکہ میں ہر سال جو مالی سال ہوتا ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کانگریس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس سال میکسیمم کتنے ریفیوجیز کو امریکہ میں آباد کیا جائے۔
کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟
تو اس سال جو ہے 125,000 جو ہیں وہ کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ کرائٹیریا اس کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی لائف کو اتنا خطرہ ہے کہ آپ اس کنٹری، اپنے آبائی ملک کو چھوڑ کے کسی اور جگہ آباد جو ہے آپ کو ہونا ہے۔ اور یہاں پہ امریکہ میں یہ پروگرام 3 جو سرکاری محکمے ہیں وہ مل کے چلاتے ہیں، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی جو کہ امیگریشن کے مسائل کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز، جو یہ تینوں ڈپارٹمنٹ مل کے اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ اور 5 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے دنیا کو، اور پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا اور جو مشرق وسطی کا جو ہے گروپ اس میں شامل ہے، اور اس کے لیے اس مالی سال کے لیے 30,000 سے 45,000 تک جو ہیں وہ کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔
تو فائزہ، آخر میں یہ بتائیے کہ یہ کوٹا مقرر ہو گیا، تعداد بھی مقرر کر دی گئی، لیکن جب پناہ گزین یہاں آتے ہیں تو انہیں سیٹل کیسے کیا جاتا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ باقاعدہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پہلے اس کے ریفرل سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو تو آپ جو ہیں وہ ایک دفعہ جب سلیکٹ ہو کے امریکہ آ جاتے ہیں اس کرائیٹیریا پہ پورا اتر کے، تو یہاں پہ جیسے میں نے بتایا ہیومن اور یہ جو ایچ ایچ ایس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان لوگوں کو سیٹل کرتا ہے، اور یہاں پر جو ہیں 10 ایجنسیز جو ہیں وہ مخصوص ہیں، اور ان کے آگے فردر 350 جو ہیں مختلف آرگنائزیشنز ہیں، تو وہ سوٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ یہ ریفیوجی کس جگہ پہ ان کو رہنا چاہیے، ان کے بچے کتنے ہیں ایجوکیشن کے اعتبار سے، تو ان تمام فیکٹرز کو دیکھ کے ان کو وہاں پہ سیٹل کیا جاتا ہے۔
گریٹ، فائزہ بخاری بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج اسٹوڈیو میں۔ ریفیوجیز یا پناہ گزین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امریکہ بھی اپنے ریفیوجی ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت دنیا بھر سے ایسے پناہ کے خواہاں لوگوں کو اپنے ہاں پناہ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ یہ پروگرام بہت پرانا نہیں ہے، لیکن امریکہ کا پناہ گزینوں کو پناہ دینے کا سلسلہ پرانا ہے۔ امریکی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آنے والوں نے بے شک مشکل حالات میں اس ملک کو اپنایا، لیکن کچھ پناہ گزینوں نے امریکہ کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ سبا شاہ خان نے اپنی اس رپورٹ میں کچھ اہم شخصیات کے بارے میں دلچسپ معلومات اکٹھی کی ہیں۔
امریکہ میں جبر اور ظلم کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر آنے والے مجبور افراد کو پناہ دینے کی روایت بہت پرانی ہے۔ امریکہ میں آئنسٹائن، ہنری کسنجر، میڈلن آلبرائٹ جیسی مشہور شخصیات کی خدمات کو ناقابل فراموش سمجھا جاتا ہے۔ ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ یہ سبھی اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ میں پناہ گزین کے طور پر آئے تھے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے دنیا کو ریلیٹیوٹی تھیوری دی. انہوں نے 1933 میں امریکہ میں آ کر پناہ لی جب جرمنی میں یہودیوں کے لیے حالات مشکل ہونے شروع ہوئے تھے. اسی سال آئنسٹائن نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی جو آج انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. آئی آر سی دنیا بھر میں ملک بدر ہونے والے کروڑوں لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے.
Do solemnly swear.
میڈلن کوربیل آلبرائٹ امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ تھی. وہ موجودہ یورپی ملک چیک ریپبلک میں پیدا ہوئی اور ان کی زندگی میں ان کے خاندان کو دو بار ملک بدر ہونا پڑا. آخر کار وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے امریکی ریاست کولوراڈو میں آباد ہوئی.
انہوں نے میری دادی کے ذریعے مجھے پراگ بلایا. ہر ایک کے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئے. میری دادی کے مطابق وہ آخری موقع تھا جب انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو دیکھا.
1999 میں میڈلن آلبرائٹ امریکی وزیر خارجہ تھی جب انہوں نے صدر بل کلنٹن کو یوگوسلاویا کے رہنما سلوبران ملازوویچ کے خلاف جنگ کے لیے قائل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. کوسوو میں نیٹو کے فضائی حملوں کو میڈلن کی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے. آلبرائٹ کی طرح نازی جرمنی سے بچنے کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ ہینری کیسنجر بھی اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں پناہ لینے والوں میں شامل تھے.
That a man of my origins could be standing here next to the President of the United States.
کیسنجر اپنی عالمی سفارتکاری کی کوششوں کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی سوانح عمری کے مصنف والٹر زیکسن اور دیگر اسکالرز کے مطابق ان کی فورن پالیسی کے حقیقت پسندانہ انداز کی شاید ایک وجہ ان کی زندگی کے اوائل کے تجربات بھی تھے.
These are not numbers, these are people.
اگرچہ امیگریشن کے معاملے پر آج امریکی ایوانوں میں تقسیم نظر آتی ہے, 1980 میں امریکہ میں پناہ گزینوں کو باضابطہ اور قانونی طور پر قبول کرنے کے لیے یو ایس ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام وجود میں آیا جسے امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا.
پناہ گزینوں کو قبول کرنا امریکہ کے قومی مفاد میں ہے. یہ اکثر اتحادیوں اور دیگر ممالک کو مدد فراہم کرنے کے لیے بوجھ بانٹنے کا حصہ ہے, لیکن پناہ گزین بوجھ نہیں ہے. وہ معیشت کو فروغ دیتے ہیں. وہ عمر بڑھنے کے ساتھ وہ مختلف طرح کی مہارت فراہم کرنے کے لیے صلاحیت حاصل کرتے ہیں.
یو این ایچ سی آر پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق 1975 سے اب تک امریکہ نے دنیا بھر سے 30 لاکھ پناہ گزینوں کو نئی زندگی کے آغاز کا موقع فراہم کیا ہے, جن میں امریکی کانگریس کی پہلی دو مسلمان خواتین اراکین کانگریس میں سے ایک الہان عمر بھی شامل ہیں, جو 8 برس کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ صومالیہ کی خانہ جنگی سے بچ کر امریکہ آئی تھی. گلوکارا گلوریا اسٹیفان کے خاندان نے بھی کیوبا کے آمرانہ نظام سے بچنے کے لیے امریکہ میں پناہ لی.
میں نے ایک شاندار زندگی گزاری ہے. میرے والد مجھے 2 سال کی عمر میں کیوبا سے لے آئے تھے کیونکہ انہیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے.
انٹیل کمپنی کے بانی اینڈی گروف ہنگری کی کمیونسٹ حکومت سے بچ کر پناہ گزین کیمپوں میں رہنے کے بعد 20 سال کی عمر میں امریکہ پہنچے, جہاں انہوں نے انٹیل کارپوریشن کی بنیاد رکھی جسے دنیا میں سیمی کنڈکٹر کمپیوٹر سرکٹ کے لیے اہم مانا جاتا ہے. اسٹیورٹ اینڈرسن کہتے ہیں کہ اگرچہ پناہ گزین مشکل حالات میں اپنا آبائی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں, لیکن جب ایک آزاد فضا میں اپنی محنت اور لگن سے وہ نام کماتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی ہوتی ہے بلکہ اس کا فائدہ اس ملک کو بھی ہوتا ہے جس نے انہیں پناہ دی. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یو این ایس سی آر کی ایک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہر سال لاکھوں افراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر افریقہ کے جنوب میں واقع ممالک سے ہجرت کرتے ہیں. انہیں راستے میں ممکنہ خطرات کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوتی. اقوام متحدہ کے فلاحی اور امدادی سرگرمیوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ میں تنازعات سے فرار اختیار کرنے والے تارکین وطن کو یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہولناک خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وسطی بحیرۂ روم کی صورتحال کے لیے یو این ایچ سی آر کے خصوصی ایل سی ونسٹن کوچسٹیل نے کہا کہ ان پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی جانوں کو اس لیے بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان راستوں پر امدادی اداروں کے کارکن موجود نہیں ہوتے.
our capacity to.
ہماری مقامی حکام کے ساتھ براہ راست شراکت کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے. پھر بھی مقامی حکام وہاں موجود ہیں. وہ ان راستوں پر موجود ہیں جو تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ ایسی جگہوں پر موجود ہیں جہاں امدادی اداروں کے کارکن نہیں ہوتے. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یا حکام نہیں چاہتے کہ امدادی کارکن وہاں موجود ہوں, لیکن مقامی حکام تو وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ فوری امداد دینے کے قابل ہوں گے جو ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان کی, جہاں طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ سال کے آغاز سے اب تک 400,000 سے زیادہ افغان باشندوں کو پاکستان اور ایران نے بے دخل کر کے افغانستان بھیج دیا ہے. وی او اے کے نظر الاسلام اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. نظر, تھینک یو. کیا افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ پاکستان کی حکومت کا کیا کہنا ہے؟ کتنے افغان باشندے اب تک واپس بھیجے جا چکے ہیں؟
شکریہ آصف. گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان نے سیکیورٹی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر ایسے تمام افراد جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر تھے ان کی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے ایک پالیسی وضع کی تھی, جس کا اطلاق پھر نومبر کے مہینے میں شروع کر دیا گیا تھا. پاکستانی حکام کے چونکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے دو ایسے بارڈر لگتے ہیں جہاں پر کراسنگ زیادہ ہوتی ہے اور جہاں پر تمام ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. تورخم بارڈر جو کہ خیبر پختونخوا کے سے منسلک ہے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے ساتھ, اور چمن بارڈر. خیبر پختونخوا بارڈر سے حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 400,000 کے قریب افغان جو ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے, جبکہ چمن بارڈر کے ذریعے تقریباً 100,000 کے قریب. تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم بات کریں تو تقریباً 450,000 کے قریب افغانس کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے. پاکستان جب یہ پالیسی مرتب کر رہا تھا تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 30,000 سے زائد افغان رہائش پذیر تھے. ان میں تقریباً 14,000 ایسے افغان تھے جو کہ رجسٹرڈ تھے. تقریباً 900,000 کے قریب افغان ایسے تھے جن کے پاس ACC مطلب افغان سٹیزن شپ کارڈ تھا, جبکہ باقی تقریباً 7,000 سے 8,000 ایسے افغانس تھے جو کہ انڈاکومنٹڈ
تھے. نظر, یہ بتائیے, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مسلسل پاکستان سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے, کیا کہنا ہے اس پر پاکستانی حکومت کا؟ کیا اسلام آباد کے موقف میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا آ رہی ہے؟
دیکھیں, جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا پاکستان کا انیشیل ٹارگیٹ جو تھا وہ 1.7 بلین تھا. تقریباً جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5,00,000 سے زائد افغان تقریباً بلکہ 6,00,000 سے زیادہ افغان وہ واپس جا چکے ہیں. پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تقریباً 50 سال سے افغانز اور جو دیگر ایسے افراد ہیں جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ریفیوجیز کے نام پہ, تو اب پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ اتنی سسٹینیبل نہیں ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں افغانز کو جو ہے یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ رہائش دے. ابھی تقریباً جو پی او آر کارڈ رکھنے والے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے بھی 30 جون تک تو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. جو ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جو ایک میسو کریک ڈاؤن تھا وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ضرور ہوا ہے, لیکن ایسے تمام افغان جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں چاہے وہ لیگل ہیں چاہے وہ انلیگل ہیں ان میں ایک فیئر فیکٹر جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے اگر ہم سیکیورٹی کی سچویشن دیکھیں تو وہ بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. آئے روز جو پاکستان میں اٹیک ہوتے ہیں, ہم بشام کا اٹیک کی اگر ہم بات کریں جس میں تقریباً 5 چائنیز انجینئر جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, پاکستان کا ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ سرحد پار
افغانستان سے آپریٹ کرنے والی تنظیموں میں تھا. بالکل, بہت شکریہ نظر, آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. انسانی حقوق اور امدادی تنظیموں کی وارننگز کے باوجود پاکستان اور ایران ہر ہفتے ہزاروں افغان مہاجرین اور تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا سے جوائن کر رہے ہیں یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ. بابر, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اور آپ کو کتنی تشویش ہے اس پر؟
بہت شکریہ. اور بالکل ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے تقریباً کوئی 12 سالوں سے مسلسل وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں جبر کی وجہ سے, ناروا سلوک کی وجہ سے, جنگوں کی وجہ سے, دنیا بھر میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو جو ٹوٹل فگر ہے ہمارے پاس اس وقت گلوبل ڈسپلیسمنٹ کی کہ جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 120 ملین, اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے اندر ہی دربدر ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 43 ملین وہ ہیں جو ریفیوجیز یا مہاجر کی حیثیت سے دوسرے ممالک میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. پچھلے سال ہم نے دیکھا غزہ کی صورتحال کی وجہ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے. سوڈان جو پچھلے سال ایک بہت بڑا انسانی برہان وہاں پہ پیدا ہوا جھگڑے کی وجہ سے, تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ نے ذکر کیا افغانستان کا, پچھلے 4 دہائیوں سے افغان اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑیں, اور اس وقت بھی وہ واپس نہیں جا سکتے, بعض کے لیے بہت مشکل ہے. پھر میانمار جہاں سے روہنگا نکلے تھے, اب میانمار کے اندر جو بے گھر اور دربدر ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ بھی بہت بڑھ رہی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے, اور آج عالمی دن ہے, انٹرنیشنل جو ورلڈ ریفیوجی ڈے ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایسی صورتحال انسانی برہان جب شروع ہوتے ہیں بحران, تو ان کو حل کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, جس کے باعث یہ مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں.
اس کی جو کور ہے, اس کی جو بنیادی وجہ ہے, اس کو حل کرنے پر عالمی ممالک جو ہے وہ اپنی کوششوں کو فوکس نہیں کرتے. بعض ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کی بڑی تعداد ان کے لیے ان کی معیشت پر ایک بوجھ بن جاتی ہے, ان کے اپنے معاشی وسائل بھی کم ہیں, تو عالمی برادری کیوں پناہ گزینوں کی مدد پر توجہ نہیں دے رہی؟
پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی خدمات مہاجرین کے لیے, ریفیوجیز کے لیے پچھلے 4 دہائی یا اس سے زیادہ ہیں, جہاں پہ ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کی جس کو پاکستان نے سنبھالا. اور یہ گلہ اپنی جگہ درست ہے کہ جو سولیڈیریٹی اور جو سپورٹ باقی دنیا سے ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. لیکن ایک بات جو ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مہاجر بننے پہ مجبور ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے ہی شو میں بڑے بڑے نام دکھائے, تو یہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک ان لوگوں کو اس حفاظت کی, اس سیفٹی کی ضرورت رہے, پاکستان جیسے ممالک یا دوسرے بھی ممالک, وہاں پہ یہ گنجائش موجود ہو کہ جب تک ان کی جانوں کو خطرہ ہے ان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے. میرا ادارہ UNHCR, ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, اپیل کی ہے امداد کی, اور کافی طور پہ اس پہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن 4 دہائی کی خدمات کو آپ ایک ڈالر کے ٹرم میں نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک انسانی خدمت ہے, یہ ایک نوبل کاز کے لیے پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے جس کو ساری دنیا نے مانا بھی ہے اور ان کو ماننا بھی چاہیے.
بابر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان حکومت سے جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے اس میں کیا کوئی لچک آ سکتی ہے پاکستان کے رویے میں مہاجرین کی واپسی پر, افغانستان واپسی پر؟
پچھلے سال جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, جب افغان مہاجرین یا افغان جو پاکستان میں رہ رہے تھے بڑی تعداد میں جب نکلنا شروع ہوئے تھے, تو ہم نے اور ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے اور چل رہی ہے, اور ہمیشہ ایک پارٹنرشپ ہے پاکستان کے ساتھ UNHCR کی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر افغانستان جائیں گے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہیومنیٹیرین کرائسس ہے وہ بڑھ جائے گا, اور جس کا خدشہ تھا وہ ہوا. لکیلی جو ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہیں جیسا آپ کو بتایا گیا کہ اب وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے, لیکن جو افغان اپنی خوشی اور راضی جانا چاہتا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, زور زبردستی یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اب بھی پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جاری ہے.
بابر, میرے پاس ایک منٹ ہے, میں ایک آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے جیسے کہا کہ ایک انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کا بھی ایشو ہے, تو ایکسٹرنل ڈسپلیسمنٹ میں تو ہم بیرونی ملکوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرحدیں کھولیں, لیکن انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے لیے کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ حکومتیں آپ کی بات سنتی ہیں اور اس معاملے میں مدد بھی فراہم کرتی ہیں؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کے بحران پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یا ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اس سے پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ اپنے ملک کے اندر در بدر ہوتے ہیں وہاں پہ یا بے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ پہلی ذمہ داری تو ان حکومتوں یا اس اسٹیٹ کی ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے جو حال سوڈان میں ہے, جو برما میں ہو رہا ہے یا دوسری جگہوں پہ وہ میکینزم نہیں ہے, اس لیے اور لوگ اپنے ملک کو اس لیے پریفر کرتے ہیں اور بڑی تعداد وہاں پہ بے گھر ہے تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو اور وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں.
جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت شکریہ بابر بلوچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں. ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360, سے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزي او خپلې خوښې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کھاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کھاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. سلام، امروز 20 جون سال 2024 میلادی مصادف با روز جهانی پناهجویان است. برنامه ویژه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا با وضعیت پناهجویان افغان در سراسر جهان اختصاص داده شده است. من سحر عظیمی هستم.
بله قدرمنو لیدونکو، زما سلامونه همومن اینن پنجشنبه ده غبرګولی یو دیر شمه او د 2023 د جون د میاشتې شلمه د پناهغښتونکو نړیواله ورځ. موږ د نړۍ په تاریخ کې د پناهغښتونکو تر ټولو شدید بحران کې ژوند کوو. دا خبرونه هم د کډوالو سره تړلو موضوعګانو ته ځانګړې شوې. زه خایسته سعادت لامه یم. په ټول نړۍ کې 1.4 میلیونه خلک په جبري توګه له خپلو مینو بې ځای شوي، او زړه بوږنوونکي دا ده چې د دې جملې نه 40% ماشومان دي. د خبرونې میلمه سره په نړیواله کچه د افغان کډوالو وضعیت څېړو. د نړۍ له بېلو سیمو څخه به د کډوالو په لویو ستونزو زما همکاران هم رڼا واچوي چې په هغو کې یوه مسکا ساپیده چې د پېښور نه به موږ سره یو ځای شي، او په اروپا او په پاکستان کې دا په ډاګه کې چې د افغان پناهغښتونکو ستونزې څه دي. له تاسو نه ډېره مننه کوم، موږ سره اوسئ. د جون د میاشتې شلمه یعنی نن په نړۍ کې د پناهغښتونکو او کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. سږ کال ملګري ملتونه دا ورځ د کډوالو سره د پیوستون او کډوالو ته د ښه راغلاست تر نامه لاندې نمانځي. ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د دغې ورځې سره هم مهاله له هیوادونو غوښتي چې خپل سرحدونه دې د کډوالو پر مخ پرانیزي. د افغانستان ډیپلوماتیکو او قنصلي استازولیو په یوه ګډه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو وضعیت ته دې پاملرنه وکړي. د امریکا غږ خبریالې مارګریټ بشیر رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وايي په نړیواله کچه د جبري بې ځایه شو شمیر په داسې حال کې بې ساري کچې ته رسیدلې چې د غزې، سودان او میامار په څیر هیوادونو کې جګړو ډیر خلک د خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ کړي دي. UNHCR په رپورټ کې ویلي د تیر کال په پای کې 1.3 میلیون کسان بې ځایه شوي وو، خو د اپریل په پای کې دا شمیر نور هم لوړ شوی چې د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیون خلک په کډوالۍ کې ژوند کوي. دا شمیر یو کال د مخه 1.3 میلیون دل شو. ملګرو ملتونو وایي چې افغان کډوال د شمیر لپاره په نړۍ کې په دریمه درجه کې ځای لري. په انډونیزیا کې د یونیسیف دفتر وایي چې د دوی سره سباندي 2000 پناهغښتونکو رجستر شوی چې دریمه برخه یې ماشومان دي چې تعلیم او روغتیا خدماتو ته محدود لاسرسی لري. رحیما فرهنګ دوست یو له هغه 15,212 افغان پناهغښتونکو نه ده چې په انډونیزیا کې بند پاتې دي. هغه د جکارتا په 80 کیلومترۍ کې په بوګور کې ژوند کوي. رحیما د 2016 کال کې چې طالبانو د هیواد په سویل ختیځ کې چرته چې هغه د نرسي او خون کې پتوګه کار کوو خزي لکارمنه کړی انډونیزیا ته لاړه.
I heard the process is fast.
ما اوریدلی وو چې دا بهیر به چټک وي. دوی ویل چې پروسه ډیره اوږده نه ده، دوه یا درې کاله به ونیسي. لامدې عمله زه انډونیزیا ته راغلم، اوس لس کاله یې وخت ونیوه. زه پښیمانه یم، کاشکې افغانستان کې مړه شوی وای خو انډونیزیا ته نه وای راغلی.
همدغه ډول د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو 5 میلیونه په ایران او پاکستان کې اوسیږي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دغه او هوادونه د افغان کډوالو د شړلو بهیر پرته د کوم ځن نه دوام لري، او هر ورځ د دوو هوادونه تر 2000 پورې افغان کډوال خپل هواد ته بیرته شړل کیږي. په عین حال کې ملګری ملتونه وایي چې د سودان جګړې په نړۍ کې د بی ځای شو کډوالو تر ټولو لوی بحران رامنځته کړی دی. د 2023 کال په اپریل کې دوه مخالف جنرالانو ترمنځ جګړې لکبل نشدې 10 میلیونه خلک په هواد کې دننه بی ځای کېدو ته اړ شول، او د 2 میلیونو پورې نورې ګاونډیو هوادونو ته وتښتېدل.
They're fleeing a horrible violence.
دوی د وحشتناک تاوتریخوالي څخه تښتېدلي، د بشري حقونو د ډېرو جدي سرغړونو نه تښتېدلي، خو زیاتره د محرومیت او په ځانګړې توګه د خوړو د کمښت لاسه هم تښتېدلي. نو تاسو دا ټولې مسالې بینی چې د دې نه ختمېدونکې جګړې لاسه رامنځته شوې دي.
په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د بې ځای شو سره د مرستې لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه چې دا بشر دوستانه مرستې یوازې لنډمهاله حل دی، سولي دایمي حل دی.
لیست ما غوښتنه په حقیقت کې له هر هغه چا څخه ده چې په دې شخړه کې پرخکیل خو او نفوذ لري، چې هغه د جګړې ډګر ته نه بلکې خبرو ته وهڅوي.
په ټول نړۍ کې یوکرين، سوریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د ټولو جبري بې ځای شو کسانو نیمایي برخه جوړوي. ګرانډې خبرداري ورکوي چې د ویشل شوی نړۍ لپاره به د مخ په زیاتېدونکي نړیوالو ننګونو سره مقابله ستونزمنه وي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
لا اته اشاریه 2 میلیون څخه ډیر افغانان په 103 بیلابیل هیوادونو کې پناه غوښتنې تړ شوې، چې لاملونه تاوتریخوالی، بی وزلی او لبن سټیزو حقونو به برخې پاتې کېدل دي. په همدې تړاو د خبرونه قدرمن میهمان نظر اخلو. د کډوالو پناه غوښتونکو راستنیدونکو چارو وزارت په خوانی مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشي وایم په خیر راغلی چې تاسو اوس هم په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو سره برحاله فعالیت کوي. د افغان پناه غوښتونکو ورستي عمومي وضعیت باندې که یو څه مکتکتنه وکي، ورستای حال راکې، د دې وضعیت ورستر بلې بهتريږي او کوي جاړيږي، او شمیر یې څنګه مخ په زیاتې دوه دی او کپه کمی دو؟
ډیره مننه.
بله، ستاسو اواز سم نه راځي، زه معذرت غواړم. که بله اوس غږ مو تری وه دا پوره سم شو مهرباني وکي. بله
ډیر مننه. البته د کډوالۍ نړیوال اورس په ټوله نړۍ کې د کال په تیریدو سره د کډوالو شمیر ډیریږي. تازه شمیرې ښیي چې 130 میلیونه خلک په ټوله نړۍ کې لخپل شوي او خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. او متاسفانه دغه شپې کال په تیرې دو سره ډیریږي، لکه الزکا د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جګړې، ناامني، اقتصادي ستونزې، لکه په دې وروستیو کې فلسطین او د اسرائیلو د دې نه مخکې بیا د اوکراین او د روسیې ستونزه، بعد هغه په افغانستان او کې بي ثباتي، مثلا بیا کې په ځینو نورو افریقایي هیوادونو کې بي وزلي او نورو بي ثباتي، هغه لاملونه دي چې د کډوالۍ شپې متاسفانه ورځ تر بلې ډیریږي او کډوال په ډېر
خطر کې دي. زما پوښتنه په ځانګړې توګه د افغانانو، د افغانو پناه غوښتونکو په اړه وه، په دې شمېر کې زیاتوالی ویني؟
البته د افغانانو شمېر 2 میلیونو څخه شمیر ډیر شوی، او دا شمیر نور هم ډیریږي. متاسفانه من د تاریخ ته وګورو، د کډوالۍ لسو لویو سپو سره مخامخ شو، خو وروستۍ صفه یې دا وه چې کابل سقوط وکړه او طالبان واک ته ورسېد، چې دې سره زموږ افغانان یو ځل بیا کډوالۍ ته اړ
نو میاخیل
صاحب، دا دي چې لس میلیونو څخه ډیر افغانان اوس
زما پختنه بیا هم پام دی اړه ده چې ولی د نړۍ په ګوډ ګوډ کې افغانان اوس هم په دویمه درېمه کچه د کډوال تر ټولو زیات شمیر جوړوي. که په افغانستان کې اوس امن وی چې چارواکي یا طالبان وای چې اوس امن ده خلک خوشاله دي، نو بیا ولی پر ځان د خطرونو په منلو د هیواد نه بهر د وتلو هڅې تر بل هر وخت اوس اوج ته رسیدلي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو عمده ستونزه چې اوس ځوانان په ځانګړې توګه هغه رواني ناامني ده، خپل راتلونکی په هیواد کې په ښه توګه نه ویني، قاچاقي لارو ته اړ کیږي او ځانونه نورو هیوادونو ته البته هیوادونو ته رسوي. زه فکر کوم چې د حل لارې دا نه ده د غیر قانوني مهاجرتونو منځو تاسو ګولیدل چې په سربیا په ځنګلونو کې افغانان په سرنوشت پراته دي کله چې دوی اروپا ته راځي مثلا په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د حل لارې دا ده چې باید له کوربه هیوادونو په کوربه په اصلي هیوادونو کې باید په باثباتۍ په ثبات راوستلو باندې کار وشي او د دغه کډوالۍ د عواملو پر لارو چارو باندې کار وشي ترڅو افغانان دې ته اړ نه شي کې هیواد پریږدي. نو عمده دلیل یې دا دی چې رواني ناامني ده چې افغانان متاسفانه بیا هم کډوالۍ ته اړ کیږي او زمونږ هیوادوال ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو ځانونه اروپا او نورو هیوادونو ته رسوي.
بله میخیل صاحب، یک پرسش هم از شما داشتم. با توجه به این که حالا وضعیت افغانایی که در فرانسه هستن، شما از اونجا با ما به ارتباط هستین، در رابطه با موضوع اسلام حراسی، این پناهجویانی که به فرانسه مهاجرت میکنن در چه شرایطی قرار میگیرن؟
متاسفانه مسائل مهاجرت در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم و از اولویت زینا هست. مثلا انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان داد که گروه های راست به قدرت رسیدن و گروه های راست بیشتر قوانین بسیار سختی را به مهاجرت در نظر دارن و یکی از مسائل مذهبی از متاسفانه بعضی از اینا ترس دارن از مسائل مذهبی بیشتر از مسلمان ها که خب ما شما شاهد موضوع آلمان بودیم که یکی از افغان ها حمله کردن بالای یکی از تظاهرات و یک تن از پلیس آلمان کشتن که اونا فعلا آلمان تلاش داره تا کشت افغان ها و افغانستان مساعد بسازه، اما تفاهم وجود نداره میان کشور مبدا و میزبان و در این مورد اونا کار میکنن. مسائل بله. مذهبی یکی از مسائل بسیار مهم است برای این آدم موضوع مهاجرت.
بله زیاد مننه کوم لتاسونه د کټوالو پناهغښتون کو او رستنیدونکو چاره وزارت په خانه مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل صاحب بریالی وسی.
پناهجویان فاقد اسناد قانونی در پاکستان و در عین حال پناهجویان قانونی در این کشور سالی پر از فراز و نشیب را تجربه کردند. در این مدت مسکو صافی گزارشگر صدای آمریکا در پشاور وضعیت این افراد را به طور نفسگیر و بدون وقفه به ما میداد. مسکو جان وقتت بخیر. محکمه عالی خیبر پختونخوا در مورد اخراج اجباری هنرمندان زنوان حکمی صادر کرده، در این مورد چه اطلاعاتی داری برای ما بگوی؟
پس از شما سحر جان، دادگاه عالی پشاور امروز در رابطه با درخواست هنرمندانی که پس از به قدرت رسیدن طالبان پناهنده پاکستان شده پاسخ مثبت داده. این هنرمندان اول که تعدادشان 147 نفر می باشند، سال گذشته درخواست خود را در رابطه با آزار اذیتشان و کمک از دادگاه عالی درخواست کرده بود. امروز قاضی اعجاز انور و وقار احمد پس از شنیدن سخنانشان و همچنان وکیل مدافع امر کرده تا پلیس و قانونگذار آنها را یا این هنرمندان افغان آزاد اذیت نکند. راستی این هنرمندان گفته که کی پاکستانی باشه و یا هم از پاکستان نباشه، اگر مدارک امکان پذیر داره و قابل تایید باشه، چه این مدارکشان پیش کمیساری عالی پناهندگان باشه و یا هم دادگاه عالی و یا هم دولت مرکزی باشه، قابل قبول است و نباید آنها آزار اذیت شود و یا هم به گونه اجباری از پاکستان اخراج شود.
بله گرانی موسکا جان، زه هم یو پختنه لرم. د فریدم نتورک بنسټ چې د خبریالانو د حقونو په برخه کې کار کوي، په پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو خبریالانو وضعیت ته د پام غږ کړی دی، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه د پاکستان دان ورسپانه د خبر لمخې د آزاد رسنۍ او څار ملي شبکې د پاکستان د شهباز شریف یعنی صدر اعظم پر حکومت نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو کډوالو اداره یعنی یونیسیار غږ کړی چې باید د هغو مهاجرو خبریالانو ملاتړ وشي چې پاکستان ته د پناه لپاره راغلی او ویلي چې د دوی شمېر څه کم 200 ته رسیږي. دوی نه دنده لري، نه ویزه لري، او نه هم نور ستونزو سره هم مخامخ دي، یعنی امنیتي ستونزو او سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو باید دی د پاکستان حکومت او اړونده چارواکي د دوی مرسته وکړي. دغه شبکې مشر اقبال خاتګ ویلي چې باید موږ دغه خبریالانو غږ پورته کړو ترڅو چې دوی پاکستان کې دي باید خوندي اوسي. په غوړم چې په پای کې د هغو افغانانو په حق هم وایم چې سره چې پیوال کارتونه دي او خی د همدغه جون تر پایه پورې د کارتونو موده یو ځل بیا پایته ورسېږي او دغه کډوال چې یو ځل بیا د ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. د افغان کډوالو د ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یو راپور هم لرم تاسو ته هم ورته غواړم.
محمد عالم له اته کسیزه کورنۍ سره پاکستان ته د یو روخانه راتلونکو په تکل راغلی. خو څرنګه چې د کډوالۍ لارې ورته ستړي کون کې وي، د کډوالۍ تیر شوې دوه نیم کال یې هم د بدمرغۍ او ډک وو. محمد عالم د کوهاټ ولسوالۍ په ګم کول پړغالي کې د 5000 کلدارو د کرایې په کور کې اوسېږي.
ما کاروبار هلته کاوه د پنچرۍ، بیا چې کله د زوړ نظام ختم شوی طالبان حکومت راغی، په هغه وخت کې د موږ هلته د طالبانو په حکومت کې دا و بچی مې د پامین مې ډیرو، نو ټیم مې نه تیرېده، راته سختي وه، تکلیف و راته. بیا په هغسې په سپین بول دا کوټه باندې رالو پاکستان ته 5 ورځو کې را ورسېدو. اوس په الحال په کوټ کې مې دلته دغه کور هم په 5000 روپۍ کرا باندې نیولی ده. دغه سامان د خلکو کور وای و بل سره کومک کړی حالات یې ورسره ښه وکړي. نو بچی مې تعلیم نشته، د هغه نشته، زه خپله دیاړي مزدوري کومه. دغه دوه بچی مې د بازار ته ځي شاپرې خرڅې پلاستیکونه، نو سل یو نیم سل 200 روپۍ ګټي، زه 350 زرو پورې. نو دغه حالات هم دی، بجلی نشته په دا کور کې، اوبه نشته، د تکلیف سره مخی.
د محمد عالم مېرمن د ژوند له سختیو شکایت کوي او وایي د خوراک څخه تر څنګ د اولادونو د جامو توان هم نه لري.
دا و ماشومان هم د سپتنګ سره وخت دی پاکستان ته اول پینډی ته لاړ، پینډی تر ناول کې وسیدو، هغه ځکه کوم تنگول بیا راغلو دلته کوارت ته، کوارت کې مو تنگول دی خو دی خواسي سړیم کار وزګار ته وزي، وای کار نه لري، کله جیل ته کشکاږي، کله یو ځای، کله بل ځای، پیسې نشته وسره سي ماشومان ته کله مالچ شي خپل خوراکي توکي یو شی نسته.
محمد عالم د پاکستان له حکومت غواړي چې یا د ورته د کډوالۍ اسناد ورکړي یا یې هم دریم هیواد ته معرفي کړي.
موږ ویزا پاسپورت نه لرو، شاب سرم د غاچولې د کیس، نو موږ غواړو درته د پاکستان حکومت څنګه موږ غواړو چې موږ ته یو لار را جوړ شي او په موږ ترتیب باندې دلته چې وځو زور ازو کار روزګار کو حکومت هم څنګه ونیم چې کوم رای سار کې بیا پیسې یو شپ ناشي باندې ځان خلاصو. نو موږ د پاکستان حکومت نه دا درخواست چې موږ ته یو لاره جوړه کړي او یا شاب دفتر سره کیسه اچول یونیسیار سره. نو موږ په افغانستان په دغه چې موږ ته ډیر تکلیف ده، حالات دی وکړي چې موږ ته یو لاره جوړه شي.
د محمد عالم په څیر میرمن میراج هم د خپل میړه سره د دویم ځل لپاره پاکستان ته په کډه شوی او لورته ننګونو څخه سټه کوي.
سړی می مزوره ده، بیمار ده، صاب بیماری لري، هغه به وری چې نه شوتله لکه پولیس ډوره بنه شوته، خو بیا لګ لګ چې تبې دړي مړی وکړله، بیا چې د پولیسو باندې په 15 شپې ورکې وکړلې. زه لړلم شارف والا تیرالم چې دا ښکار ریپورت کې مخاطب دي د مخونو شتلله مخونګ ساده د زیاتانه. اوس زه داسې مجبور یم چې ما غنشته ده، نه مې کار شته ده چې سړی مې کار مرفو کې کور کې ناسته.
د سوال لزر کډوالو د کیسونو تر څنګ د میراج او محمد عالم راتلونکي هم نامعلومه ده، خو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی امریکا غږ ته وویل چې د دوی پر دوسیو کار روان دی او لومړیتوب د زیانمنونکو خلکو کیسونو ته ورکول کیږي. مسکا ساپای، امریکا غږ، کوهاټ.
سوفیا جانباز شویلی مسئول مراقبت از پناهجویان افغان در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تاکنون مشخص نشده است که پاکستان کارت‌های ثبت شده پناهندگی افغان‌ها را پس از ماه جون تمدید می‌کند یا خیر، اما به گفته وی روند برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. این مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد احتمال اخراج پناهجویان افغان ساکن در پاکستان که کارت ثبت شده پناهجویی دارند صحبت کرده است.
البته که مطمئناً در این مورد صحبت کردن نمی توانم، اما تصمیم مربوط پاکستان می شود. در بین 600 هزار نفری که به کشورشان برگشته اند و ما با آنها رسیدگی کردیم، ما شاهد رقمی از افراد بودیم که سابقه قانونی داشتند و این معنی که تنها افراد بدون اسناد نبودند. برخی از این افراد کارت‌های ثبت پناهندگی داشتند اما برگشتند. برخی از آنها تصدیق پذیرش پناهندگی اداره پناهجویان ملل متحد را داشتند و یا برخی با اوراق مربوط اداره ما از پاکستان برگشتند. شماری از کسانی که کارت‌های تابعیت افغانستان را داشتند در بین این افراد بودند و آنها در مرحله دوم به کشور برگشتند. باید بگویم که یک برنامه مناسب داشتیم، اما تا هنوز به طور کامل تطبیق نشده است.
Thankfully, it has not yet fully been implemented.
شمال از پناهجویان افغان که کارت پناهندگی در پاکستان دارن و صدر امریکا شکایت کردن که آنها نمیتونن که حساب بانکی باز کنن و یا اولادشان در مکاتب شامل شوند. شما در قسمت با این پناهجویان چی کمک میکنید؟
البته در بین کسانی که به افغانستان برمیگردند خانواده های هستند که پس از 20 الی 30 سال برمیگردند. اطفال آنها در پاکستان تولد شدند و البته که برای شماری از این خانواده ها برگشت به افغانستان و مدام شدن در جامعه افغانی واقعا دشوار است. اما ما اینجا هستیم و با سایر نهادهای شریک ما و سازمان های متعدد در برگشت و ادغام این افراد و پیدا کردن خانه ها برایشان در افغانستان کمک میکنیم. ما از آنها حمایت میکنیم و برخی از آنها اسناد تابعیت افغانستان را ندارند. ما تلاش میکنیم با کسانی که به گرفتن تذکره و اسناد دیگر مانند نکاح خط نیاز دارند کمک کنیم. هر نوع خدماتی که داریم در اختیار باشندگان افغان در داخل کشور قرار میدهیم، به شمول دسترسی به مکاتب، شفاخانه ها و سایر جا. این آغاز کار ماست و ما آن را تنظیم میکنیم.
افغان ها از ایران هم به طور اجباری اخراج میشن. آیا شما متوجه تغییر پالیسی حکومت ایران در قبال پناهجویان افغان شدین که وضعیت از اونها را تغییر داده باشد؟
ما شاهد هستیم که افغان ها از ایران به کشورشان برمیگردند و رقم این افراد بسیار بالا است. ما همچنان شاهد افزایش رقم برگشت افغان ها طی ماه های اخیر هستیم و تغییر فاحش را متوجه نشدیم و به همان رقم برمیگردند. در این حال ما شاهد کدام تغییر خاص در لحن برخورد حکومت ایران در برابر پناهجویان افغان نبودیم. آنها تلاش میکنند افراد بدون اسناد و خارجی را که در قلمرو خود دارند بیرون کنند، اما شاهد کدام اقدام فاحش در برابر افغانها نبودیم و برعکس شمار زیاد مردم از ایران برمیگردند و پس از مدت زمانی این رقم امیدوار هستیم که کاهش یابد.
پناهجویان افغان در ایران شکایت دارند که مقامات ایرانی با پناهجویان افغان بدرفتاری میکنند. آیا شما روش یا راه را دارین که از این وضعیت نظارت کنین و به پناهجویان افغان در ایران کمک کنین؟
ما دفاتر اداره پناهجویان ملل متحد در سایر کشورها به شمول ایران داریم. همکارانم در ایران از وضعیت درک بهتر دارند و آنها در قسمت رسیدگی به این افراد و خصوص به اساس قواعد اداره پناهجویان تصمیم میگیرند. مطمئن هستم که آنها در قسمت سلامتی پناهجویان نیز تلاش میکنند.
Thank you. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان یک سفر دولتی به ویتنام با تولام رئیس جمهور ویتنام در هانوی گفتگو کرد. این سفر رهبر روسیه به ویتنام جهت تقویت روابط با آن کشور در حال انجام می شود که مسکو به دلیل اقدامات نظامی خود در اوکراین با انزوای بین المللی فزاینده ای مواجه است. پوتین از کره شمالی پس از امضای توافقنامه فراهم کردن کمک متقابل در صورت جنگ علیه یکی از آنها با رهبر کره شمالی وارد ویتنام شد. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که تعمیق روابط روسیه و کره شمالی مایه نگرانی بزرگ است و در حالی که یک مقام ارشد اوکراینی پیونگ یانگ را به حمایت از کشتار جمعی اوکراینی ها توسط روسیه متهم کرد.
بل پلو د ایران د بهرنۍ چارو وزارت وای چې سرپرست وزیر په دوحه کې د حماس د مشر اسماعیل هونیه سره وکتل او د اسرایلو په وړاندې د فلسطینیانو د زړور مقاومت ستاینه وکړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د تلگرام چینل د رپورت لمخې هونیه د خپلو خبرو په ترڅ کې علي باقری کنی ته وویل چې حماس د هر هغه بهیر هرکلی کوي چې د فلسطین د خلکو ټولې غوښتنې پوره کاندي. د چهارشنبه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د غزې د پاره د وړاندیز شوی اوربند برخلیک لا هم روښانه نه دی.
کانادا سپاه پاسداران انقلاب ایران را من حیث سازمان تروریستی شناسایی کرده و از کانادایی ها خواسته تا ایران را ترک کنند. دامینینگ لبلانک وزیر امور امنیت عامه کانادا در یک کنفرانس خبری گفت دولت کانادا تصمیم گرفت تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت کد جزا من حیث یک سازمان تروریستی شناسایی کند. لبلانک رژیم ایران را به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنان تمایل به بی‌ثبات سازی نظم بین‌المللی متهم کرد.
او د افغانستان او هند ترمنز لوبه ته چې راشو دا لوبه نن د ویست اندیز په باربیروس کې ده. دا د نړیوال شلاوریز جام د اتو غوره لوبډلو یا سوپر ایت د مرحلې لوبې دي. د هند د ډلې روزونکی راهول دراوید وایي چې د افغانستان ډله خطرناکه لوبډله ده او یو شمیر لوبغاړي د آی پی ایل په ګډون په نورو لیکونو تر یو شمیر هندي لوبغاړو هم ډیر ښه لوبیږي او د خپلو لوبډلو مشهور لوبغاړي دي. د هند په سګنی لیگ کې تقریبا 9 افغان لوبغاړو لوبې وکړې. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جانتن ترود هم په خبری کانفرنس کې یادونه وکړه چې د هند سره لوبې ته چمتو دي او په خبرې افغانستان د هرې لوبې لپاره جلا جلا پلان لري. بل پلو د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلی چې دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د اخراج ممکنه لارې چارې ولټوي. په دې تړاو د خپلې همکارې هیلی اسد نه وروستي معلومات ترلاسه کوو چې همدا اوس موږ سره په خبرونه کې ده. هیلی جان، ستړي مه شي، په خیر راغلې. په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟ ولې حکومتونه او ټولنې د دغو کړېدلو پناه غوښتون کو سره د مرستې پر ځای د هغوی په وړاندې د کرکې او همدارنګه د بې اعتمادۍ احساسات لا زیاتېږي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. بلې، په جرمني کې دغه کډوالو په تړاو، بیا د افغان کډوالو په تړاو حساسیتونه وروسته لاغه راپورته شوه چې د دې میاشتې په لومړیو کې یو افغان د جرمني په منهایم ښار کې په یو پولیس باندې برید وکړو. هغه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړله. د جرمني زیاتره ګوندونو په دې تړاو سخت غبرګون وښودل او دوی وویل چې هغه افغانان چې د جرمني امنیت ته خطر دي او یا اسلام پال یو سرغریزه افغانان دي او یا نور کډوال دي، دوی باید خپلو هیوادونو ته ولېږل شي. په دې اړه د هغه وخت د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم څرګندونې درلودلې او دوی ویلي وو چې د جرمني امنیت ته خطر افغانان او نور کډوال به خپلو هیوادونو ته ولېږي. د جرمني پټول کې د پارلماني چاکني روان وي چې په دې اړه هغه نوماندان هم څرګند دي. نو دا مودل چې بیا په دې کې سال کې خيار کوي ګوند چې هغه تر ډیره د مهاجر او ضد ګوند دی او په دې اړه مخکې بار بار څرګندونې کړې وي. تازه اوس د جرمني د کورنۍ او چارو وزیر تیر ورځ څرګندونه کړې دي او دوی ویلي دي چې دوی نه غواړي چې کډوال افغانستان ته ولېږي، بلکې په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته افغانان ولېږي او بیا لاغي زیاده کډوال افغانستان ته انتقال کړي. چې په دې کې د ازبکستان له حکومت سره خبرې شوې دي، دوی لام کومې موافقې ته نه دي رسېدلي، خو لام خبرې روان دي چې څنګه دغه کډوالو ته لار برابره کړي چې دغه کډوال ته ولېږي او لاغي وروسته افغانستان ته انتقال کړي. په دې کې دریځونه مختلف دي. پارلمان کې ځینې ګوندونه چې د کډوالو ملاتړ دي، هغه په دې اړه دریځ لري چې د کډوالو باید افغانستان ته ونه لیږل شي، په دې خاطر چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خطر دی.
بله، تشکر. سلام مرام به فضیل هلاجان. یک سوال ما داشتم در رابطه با کشتی که در سواحل ایتالیا غرق شد. آیا در کشتی افغان ها بودن و ای که اگر که بودن چرا هنوز ما شاهد ازدیاد سفر پناهجویان به طرف اروپا با توجه به این حساسیت ها هنوز هستیم؟
بلې، په افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکورېدو سره کله چې طالبان واک ته ورسېدل، ډېر شمېر افغان ځوانان او په ټوله کې افغان کورنۍ دې ته اړ شوې چې افغانستان نه ووځي او په قاچاقي لارو ځان تر اروپا ورسي. دا سفر دي چې هغه وخت پیل شوی دی، ډېر افغانان اوس هم په ایران کې یا په پاکستان کې یا په ترکیه کې یا په نورو سرحدي هیوادونو کې منتظر دي چې اروپا څنګه لار پیدا کړي او څنګه لاړ شي. ډېری د دې په لټه کې دي چې هلته کار وکړي، د دې مصارف پیدا کړي چې بیا وروسته دوی وتوانېږي چې د کښتیو له لارې نورو لارو ځان تر اروپا ورسوي. په منځ کې داسې څه شوي لکه د ایټالیا پیښه، همدارنګه په تیر ژمي په موسم کې ګڼ افغانان تر واورو لاندې شول یا له یخنۍ مړه شول، خو باوجود د دې بیا هم افغانان چې له کورونو وتلي دي منتظر دي چې راشي. البته د
افغانستان
په اساسیتونه په تیره یوه میاشت کې په ډېریدو دي او لام دوام
لا شدید شوی دی. بالکل، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. د کډوالو نړیواله ورځ د کډوالو د حقونو، اړتیاو او ارمانونو په اړه ده چې دغه خبرونه ته اوس دوام ورکوم.